د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
ستڑی مشی دا دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن دا خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې شپږشته منټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی بایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند ښایي د بشریت ضد جرم وي. او د تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته رسیږي. بل اړخ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي د عمران خان ژوند ته خطره ده. پی ټی آی د جلسه منسوخ کړي. او د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی. او اونیزه ګرانی د 3.6% نه 13.16% ته رسیدلې. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي چې په افغانستان کې له ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند ښایي د بشریت ضد جرم وي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او په قانوني توګه تعقیب شي. د ملګرو ملتونو لخوا د ګمارل شوو کارپوهانو د جمعې د ورځې د نومبر 15 اعلامیه وروسته له هغې خپره شوې چې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په یو میدان کې د سلګونو خلکو په وړاندې طالبانو په درو باندې د دریو ښځو په ګډون 12 کسان وهلي. کومه پیښه چې طالبانو هم تایید کړې ده. دا سزاګانې به د 1990 لسیزه کې هم د طالبانو په وخت کې عملي کېدلې. د رپورټونو په اساس طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شول چې امریکایي او ناټو ځواکونه له 40 کلنې جګړې وروسته له دغه هیواد څخه د وتلو د بهیر په وروستیو شیبو کې وو. لامې وایي ښځې له ډېرو دندو وویستلې او ورته یې امر وکړ چې په عامو ځایونو کې د سر څخه تر پښو جامې واغوندي. ښځې اوس د پارکونو، جیمونو او تفریحي میلو څخه هم منی دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په بیان کې په عام محضر کې د وهلو پیښې نه دي په ګوته شوي، خو ویلي دي چې طالبانو له هغو ښځو سره مل نارینه چې رنګارنګ کالي یې اخوستي او یا یې مخونه ښکاره وي وهلي دي. اعلامیه له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه او ازادۍ بیرته تامین کړي، فعالان له بندونو څخه خوشي کړي او ښوونځیو او عامه ځایونو ته د لاسرسي مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د کارپوهانو په اعلامیه کې ذکر شوي سرګندونې رد کړي او پر ملګرو ملتونو یې د هغه بندیزونو د لګولو په خاطر نیوکه کړې چې پر افغانستان باندې په واکمنو پخوانیو یاغیانو یا طالبانو باندې لګولې دي. ښاغلي بلخي اسوسییټډ پریس ته په یو استولي پیغام کې هغه څه په ګوته کړي چې د هغه په باور د نړیوالې ټولنې لخوا جنګي جرمونه او د بشریت پر ضد جرمونه دي، چې په وینا یې پکې په بېګناه افغانانو د ملګرو ملتونو اوسنی ډله ییز بندیزونه شامل دي چې ټول یې د ښځو د حقونو او مساوات په نامه لګول شوي دي. په دې حال کې د سور صلیب نړیوالې کمیټې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویل چې د ماشومانو په بیماریانو او خوارځواکۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ کچه لوړه شوې، بشري شرایط خراب شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دویم جمعې ته ځان چمتو کوي. بلخوا د تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته رسیږي، چېرته چې به د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي چې د عمران خان ژوند ته خطره ده. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه ښاغلي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ایجنسیانو رپورټ دی چې په 6 نومبر په جلسه کې د عمران خان ژوند ته خطره ده او ترهاګري کېدلی شي. ثنا الله زیاته کړه چې اوس هم وخت شته عمران خان دې جلسه منسوخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان یو ځل بیا خپل خبره تکرار کړي چې هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو یوازینی حل د وخت نه مخکې انتخابات یا ټاکنې دي. خو د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله وایي که پی ټی آی په غیر مشروط توګه د سیاسي ګوندونو سره خبرو ته کینی نو بیا به ځنډ هم ختم شي او ډېرې مسلې به حل شي، او که داسې نه وي نو بیا به ورته راتلونکي کال اکتوبره پورې انتظار کول وي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورټ کې ویلي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی، او 19 ګرانی د 3.6% نه 13.1% ته رسیدلې. یاد دی وی دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي وو چې خوراکي توکیو بیې 0.4% کم شوې، او 19 ګرانی 13 اونۍ 13.6% نه یو کم 13.24% ته راکوزه شوې. خو په مارکیټ کې کاروباریانو ویلي وو خوراکي شیان نیم په نیمه ګران شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا ده. د تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالیه شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته رسیږي، چرته چې به د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د ایجنسیانو رپورټ دی چې په 6 نومبر په جلسه کې د عمران خان ژوند ته خطره ده او د ترهاګري کېدلی شي. ثناءالله زیاته کړه چې اوس هم وخت شته عمران خان دې جلسه منسوخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړي چې د هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو یوازینی حل د وخت نه مخکې انتخابات یا ټاکنې دي. په دې اړه نور حال درته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته را رسیږي، چرته به چې د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. د پینډۍ ډیپټي کمشنر تحریک انصاف ته په مری روډ باندې صرف د یو ورځ ناستې مشروط اجازت ورکړې. خو د پی ټی آی لخوا علامه اقبال پارک کې د استوګنې لپاره خیمې هم لګولې شوې دي، او د دوی د مشرانو وینا ده چې د دې احتجاجي ناستې یا لانګ مارچ راتلونکي لایحه عمل او تګلارې په اړه به اخیری پریکړه د ګوند مشر عمران خان مارچ کون کو تا پخپل وینا کی کوي. سیډون کی وای عمران خان رومبه د امریکای د سازش بیانی او بیا د پوز دی کی د مرستي بیانی نه خوشاش وو، خو اوس آیا دی د نوی ټاکنو نیټه د حکومت څخه اخیستل شي، او آیا پی ټی آی دا کار کول شي او کنا؟ وی او ای ډی و سره خبرو کی سیډون کی زیشان حیدر اویل
جو آپشن اے کی رہ گیا کی وہ اتنا بڑا کراؤڈ ہو دیٹ فورس فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایکسیپٹ دی ڈیمانڈ.
دی لپاره پی ټی آی سره یو لار چې دوی دومره خلک راولي چې حکومت مجبوره کړي چې د دوی غوښتنه دې ومنل شي، او د دې نه پرته بل داسې سسیز نه ښکاري چې دوی حالاتو کې څه بدلون راوستي شي. زیشان حیدر اویل اوس د ټولو خلکو پام عمران خان پلو دی چې د راتلونکي تګلارې په اړه هغه څه پرېکړه کوي. خو تر دې دمه صورتحال نه خدا په ډاګه شوي چې پی ټی آی د خپلو ټولو غوښتنو نه پشا شوي، او زه ګڼم چې پی ټی آی سره اوس یوازینۍ لار دا ده چې پارلیمان ته واپس شي او خپلې فیصلې بیا کتن وکړي. بل لور ته د پی ټی آی مشر عمران خان یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړي چې هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي ستونزو نه راوستلو یوازینی حل نوې ټاکنې دي. یو شخصي ټی وی سره مرکه کې د اسټابلیشمنت یا پوز غیر سیاسي کېدلو د پښتنې په ځواب کې عمران خان وویل اسټابلیشمنت کچري نوې پیل کول غواړي نو هغه خلک دې فارغ کړي چا چې ظلم کړي. عمران خان وویل
میرے خیال میں انہوں نے آرمی چیف کو متنازع کیا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ پورا لیا کہ جی ہمیں یہ پسند ہے.
حکومت د پوز نوې مشر لانجمن جوړ کړو، ولې چې دوی دا دریس خپل کړی وو چې مونږ دا تن خوښوو. په عین حال کې د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د پی ټی آی په مشرانو غږ کړی چې خپل احتجاجي ناسته وځنډوي، ولې چې د استخباراتي ادارو رپورټونه دي چې ترهګر د دې څخه ګټې پورته کولی شي، او دې کې عمران خان ته هم خطر دی. نوموړي ویلي پی ټی آی اسټابلیشمنت او حکومت د نوي انتخابوں نیٹا اخستلو لپارا د فشار لاندے راوستلو او بلیک میل کولو ډیره حسی وکړي خو بریالی نشول. یو شخصی ټیلی ویژن سره د پی ٹی آئی فواد چودھری دې جواب تا چې دوی خبرو ته تیار دي که حکومت د وخت نه اڑان دې ټاکنې اعلان کړي. رانا سنولا اویل،
غیر مشروط طور پہ آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر اکتوبر 2023 تک کا آپ انتظار کریں.
بغیر مشروط ہوگا بتا سوتا سیاسی گندوں سرا کے ناستل وی او کدا سینے وی نوراتلون کی کال اکتوبر پورے انتظار اکڑائی کی گی بہاگا چس آئین کی لکل شیوی وی تاسو دا پوز دا مشر پٹاکلو کے ہم ڈیر خبر اکڑے اوشو ہاگا چس آئین کی لکل شیوی ہو. رانا ثناء اللہ زیادہ کڑا کلا چس سیاستوال خپلو کینی نو زن ہم ختم شی او غٹ غٹ ستونزی حل شی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران او تاجران وایي د طالبانو لخوا ورته د قلنګ یا پیسو اخیستلو غواښونه ورکړې کیږي. د صوبې د حکومت ویان هم د دې تصدیق کوي. په صوبه کې د طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو او د حکومت پر ضد پرله پسې ولسی احتجاجونه هم کیږي. نور تفصیل یې د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا سیلګری سیمه کې خلک یو وار بیا وروسته له هغې د ویروس سره مخ شوي چې څو میاشتې وړاندې دغلته د پاکستانی طالبانو وسلوال راښکاره شول او د امنیتي ځواکونو افسران یې د ټوپک په زور کابو کړل. د سواد تاجران وایي د طالبانو د ویرو له وجې یو وار بیا سیمې ته د سیلانیانو ورتګ کم شوي.
جون نه دا واقعیت شروع شوي دي او ټولې مکمل سیلاب پکې راغی. سمې لټینسي شوه، خلق دا غینه وایره دو خپل بوکینګ چیک چا کړو پورتل کې هغه منسوخ کو او سوات ته دراتلو نه انکار وکم. خلق بیا کاغان نه رانه هغه سر طرفون تلاړو. نو د دې سره زمو سره دغه ټول خلک چې په کار هغه بې روزګار شو.
د سوات یو مدني فعال احمد شاه په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو ذمہوار حکومت ګرځوي.
خو تیر شوی درې سالور میاشتونه بیا د کیسه چې شروع شو او اسپیشلی کیسه دا وخت شروع شو چې کله په افغانستان کې مذاکرات او زمونږ د دې زیاده خلک چې کوم ادارو خلک وو بیا دې سي د جرګو د سي سرکاري تور چې کوم ورته مو ویلې شو یا د دې ټاور سو غي بوت روزان سره هغه جرګي وکړي. نو د دې د وینا مطابق او مذاکرات فاینل سټیج ته رسیدلی هم نو خبره د خلک دلته رالو په مختلف ذهنو کې دي اسپیشلی په غرونو کې کیناستو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشل ګوند ترڅنګ نور سیاسي ګوندونه او امن غوښتونکي وای د طالبانو لخوا د خلکو نه په زوره د قلنګ غوښتلو او مرګ ګواښونو پیښې ټولې صوبې ته خبرې شوې دي.
په قبایلي سیمه کې بته ډېره عام ده، ډېره په عام توګه باندې ملاویږي، شورو ده او د هغې هېڅ روکتام نشي کولی. حکومت په هغې کې ناکام دی. د ټلیفونونو خبره مو کړه، ټلیفونونه خلکو ته راځي، کالونه راځي، واتس اپ کال راځي، ما ته پخپله راغلي. څوک اف آی آر کولی شي څوک نشي کولی، ما پخپله دوه اف آی آر کړي. خو د اف آی آر شاته هیڅ ماته نه دي ملو چې مال څه تحفظ راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب وخت په وخت د طالبانو سره د بیا خبرو اترو په حق کې بیانونه ورکوي. خدا هم مني چې طالبان خلکو ته گواخونه ورکوي.
یقیناً لوگوں کو کالز آ رہی ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران،
یقیناً چې خلکو ته ټلیفون ناراضي د صوبائی اسمبلی غړو ته، صوبائی وزیرانو، تاجرانو ته او څنګه چې ماویل ټیکدارانو او نورو هغه خلکو ته هم ټلیفونونه کیږي چې شتمن دي او پیسې ورسره دي.
د طالبانو فعالیتونو او پریاستی ادارو د ناباورۍ په ضد په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه سوات کې د پرله پسې احتجاجونو یو نه ختمیدونکي لړۍ پیل شوې ده. د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وای د احتجاجونو نه علاوه ورسره بل لار نه ده پاتې.
د زما د جان او مال موافظ دی د حکومت ته. اوس قوم خو ټوپک نشي راغستی چې په غرونو کې ګرځي. طالب ګورم یا زه دشګرد ګورم یا زه د آرمی خلاف ټوپک راوالم، دا خو زمونږ سره خو دغه یو هتیار دی چې مونږ به شور کوو، مونږ به راپاسو، مونږ به لاریون کوو، مونږ به جلسې کوو، مونږ به جلوسونه کوو، مونږ به میټینګونه کوو او دا آواز به خپل دنیا ته رسو. پاکستان کو حکومت خود زمانگی اعتماد ختم دے.
امن پختون کی فعالان وائی پہ احتجاجیوں کے دخل کو پلو اشمیر کے گڑون پہ حکومت فشار زیاد کرے دے.
اوس اطلاعات نه راځي فی الحال لکه د دې عوامي ردی عمل چې کله راغی دا جلسی جلوسونه او دا چې وشو دغې نه پس داسې اطلاعات نشته چې یاره چاته د بتې کال راغلی دی یا د ټارګیټ کلینګ دپاره څه داسې واقع شوې ده. نو شکر دی د الله تعالی چې فی الحال حالت ټیک دی.
په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو په تیر یو کال کې په پاکستانی عسکرو په لسګونو شمیره لویو او وړو بریدونو کې پاکستانی امنیتی عسکرو ته درنا مرګ ژوبلې اړولې. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورت کې ویلي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتواله راغله. اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان خوراکي شیان د بهر هیوادونو نه راغواړي او وړاندې نه په نړیواله کچه ګرانی زیاته شوې، نو ځکه د خوراکي شیانو بیې هم زیاتې شوې دي. هغوی وایي په لنډو ورځو کې امکان نشته چې ارزانی راشي او د خوراکي شیانو بیې لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل لرته د پیښور څخه د یو خبریال فرید چینواری وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په هیواد کې 13 اونۍ یا هفته د خوراکي توکو په بیو کې 0.84% زیاتوالی راغلی او په 13 شوې اونۍ کې د پیازو، ټماټرو او د خشکو دالونو بیې زیاتې شوې دي. د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورت کې ویلي 19 ګرانی 13 اونۍ د 38.8% نه 10.8% ته ختلې ده. د پیښور اوسیدونکی ارمان الدین وی او وی ډیو ته وایي د خوراکي شیانو په بیو کې په همروزه توګه سیواپالی راځي او خلک یې نشي زغملی.
زمون خو د کور دپاره سودا راوړو، هغه چې زمونږ ټماټرو ګورو نو 200 نه خامخا زیات شوي دي، هغه ریټونه یې ختلي وي. دې سره پیاز هم 200 نه چې دا زیات شوي کیلو، نو ورځ په ورځ باندې ریټونه چې دی دا زیاتیږي نو کمیږي نه. نو دا د غریب سړي دپاره چې دی کنه دا د برداشت نه وتلې خبره ده. نو ټماټر او پیاز او د دې سره سره چې دی غوړي دي داسې بوره ده، هغه ورځ په ورځ باندې ریټونه خیږي، یعنی ګرانیږي او ور سره چې دا اوړو شو.
د اقتصادي چارو پوهانو ویلي د نړیواله کچه د ګرانۍ اثر په پاکستان کې د خوراکي توکو په بیو کېږي، ځکه چې پاکستان زیاتره خوراکي شیان او تیل د بهر هیوادونو نه راغواړي. هغوی وایي په ملکی کچه د توانایي د زیاتو بیو او مالیې له امله هم خوراکي توکي ګران شوي دي. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وی او وی ډیوه ته وایي د خوراکي توکو بیې برتلو یو شمیر علتونه دي.
خو دې دپاره په کار دا دی چې حکومت یو کمپریهنسیو پالیسي جوړ کړي او په هغې کې خاص کر د مونږ کوم نیبرنګ کنټریز دي لکه افغانستان، ایران، چاینا او انډیا هم دغسې. که د افغانستان سایډ نه کوم فوډ آیټمز راځي یا ایران نه، نو په هغې باندې هم که څه فارمیلیټیز داسې وي، هغه ریلیکس کول پکار دي یا هغې باندې څه ټیکسونه وغیرې هغه کمول پکار دي چې د دغه شیزونو ان ټایم اویلیبلټي چې کم دی په پاکستان کې انشور شي او دا کم په بره طرف باندې په دې فوډ آیټمز په قیمتونو کې ټرینډ دی چې دا کنټرول کړي شي.
د شماریاتو اداره وایي 13 اونۍ هفته کې په مجموعي توګه 150 خوراکي شیانو کې د 19 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې، د 9 خوراکي توکو بیې کمې شوې او د 23 خوراکي شیانو په بیو کې بدلون نه دی راغلی. په پاکستان کې تیر شو بارانونو او سیلابونو کارته په لویه کچه زیان اړولی او پاکستان خپل حجت پوره کولو لپاره زیاتره خوراکي توکي د افغانستان او ایران نه درآمد کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پاکستان د خزانه وزارت او مرکزی بینک د 2000 نه زیات امریکایی ډالرو د اخیستو د پاره د بینک اکاونټ خلاصول لازمی ګرځولې دي. اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د ډالرو کمی دی، د بهرنیو هیوادونو څخه پاکستان ته ډالر ناراضي او د غیر ملکی زری مبادله ذخیره نور هم کم شوې ده او حکومت غواړي چې غیر ملکی زری مبادله کنټرول وساتي. په دې اړه نور تفصیل لرته د مردان څخه د ډیوا خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه حکومتي وزیر عائشه غوث پاشا د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي دا ګامونه مرکزی بانک پورته کړي چې د پاکستان څخه په بهر تلونکو ډالرو کنټرول ترلاسه کړي. د دې وړاندې مرکزی بانک د درآمداتو لپاره پلیټرز اف کریډټ یا ایل سیز هم بندیزونه لګولي وو چې له وجې د پاکستان دننه د صنعتي څانګې لپاره د خام مال په درآمداتو کې مشکلات زیات شوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر زلاکت خان وی ویډیو ته وایي د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره کمدا او بیا د اقتصاد د دیوالیه کېدو خطر هم زیات دی چې له عمله یې د غیر ملکی ادارو اعتماد هم را کم شوی. زلاکت خان وایي حکومت هڅه کوي چې ډالر کم نه کم بهر تلال شي، خو دې سره د خام مال درآمدات کمیږي او د پاکستان په پیداوار او برآمداتو منفي اغیز کیږي.
ایل سی کولاولو باندې هم څه شرطونه دي او سنټرل بانک چې کم دی نو هغه ایل سی کولاول هم چې کم دی نو سلو کړی دي. د هغه په وجه باندې د پورټیبل انډستری چې کومه ده زمونږ د هغه په پیداوار باندې هم فرق پریوته دي او کداغه خبر هم دغه سیدا معاملات جاری اوساتل شي، پروډکشن به نور هم کم شو، روان فیوچر کې د پاکستان ایکسپورت سیستم دینو هغه به د زیاتیدو په ځای باندې کمیږي، ځکه چې
روانه میاش مرکزی حکومت د ملک نه بهر تلونکو وګړو د پاره د ډالرو د وړو شرا د 15,000 ډالر تراکم کړی و. په ورستو کې د پاکستان برآمدي صنعت ټیکسټایل اتحادیه د وزیر اعظم شهباز شریف نه د توانایي د جاری ساتلو غوښتنه هم کړی او ویلی و چې برآمدی سوداګرو ته د سیلز ټیکسونو په مد کې 2 ارب روپے واپسی وکړي. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار 13 میاشت برآمدی صنعت ته د 110 ارب روپو رعایتونه هم اعلان کړي وو. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصادي مشکل ورځ تر بلې زیاتیږي او د بهر هیوادونو نه پاکستان ته غیر ملکی زر مبادله نه راځي.
$3 بلین پر وړاندې سلور میاشتو کې راغلی دی او دا انډیکیشن دی چې انفلو دا اغسلو دا او آؤٹ فلو ډیره په تیزی دا. ولې چې پارن کمیټمنټس دي څنګه چې تګلار هم ویلي دي چې $1 بلین دا ډیو دی په 5 دسمبر باندې دا هم پیکو. راوند $7 بلین زموږ ریزروس پاتې دي. دغه شان دی د آی ایم ایف سره چې کوم ټاکس دي نو هغه هم ګورمنټس داسې اقدامات کړي چې دا هغه پوجا باندې آی ایم ایف خوشاله نه. بجټ ډیفیسټ چې کوم دی هغه هم وایډن شوی دی.
د پاکستان مرکزی بانک وایي 13 اونۍ د بهرنو دایګو له وجې غیر ملکی زر مبادله ذخیره $1.3 میلیون کم شوه او د یاد بانک سره $2.8 ارب پاتې دي. نن د جمعې په ورځ په انټر بانک مارکیټ کې د روپې په مقابل د ډالر بیا 233.90 روپے وا، خو په پرانستي مارکیټ کې ډالر په 230 روپے نه زیات خرڅېدو. مرکزی حکومت تمه لري چې د سیلابونو د مرستو په مد کې $14 ارب پاکستان ته ورکړي شي او د چین او سعودي عرب لخوا هم د $8 ارب مالی مرستو کولو امکان دی، خو اقتصادي پوهان وایي دا مرستې د آی ایم ایف د پور د پروګرام سره تړلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څخه د اصولو د سرغړونو په تور استلې شوې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مختار خان یوسفزئی د پنځشنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل د د په ګډون د دوی چې څومره هم ملګری له ګوند استلې شوې دي دا غیر آئینی او غیر قانوني پریکړه ده او دا ورته د منلو نه ده. په دې اړه نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه له ګوندي اصولونو د سرغړونو په تور استل سوی د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مختار خان یوسفزی د پنځشنبه په ورځ په کوچلاغ سیمه کې خبري کانفرنس وکړ او ویل چې د په ګډون د دوی چې څومره هم ملګري له ګوند استل سوی دي دا غیر آئینی او غیر قانوني پریکړه ده او دا ورته د منلو نه ده. مرکزی کمیټه د پارټۍ د مرکزی ایگزیکټیو، صوبایي ایگزیکټیو او د مرکزی غړو له ګوند څخه د استلو په اړه د ګوند د چیرمن محمود خان اڅکزي فیصله غیر آئینی او د پارټۍ د تنظیمي اصولونو خلاف بولی او دایرت کړه.
پارټۍ د تنظیمي اصولو کې سراسر منافي قرار دے کہ وہ سختی سے مسترد کیا
روان میاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د مختار خان یوسفزي ترڅنګ د ګوند مرکزی سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا، مرکزی سیکرټري عبید الله بابت، د خیبر پښتونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجي، سینیئر نائب صدر حیدر خان مومن، صوبای مرستیا سیکرټري عمر علي یوسفزي، ډیپټي سیکرټري اشرف علي هوتی او د ګوند غړی سید اکبر او د دوی ځینې نور ملګري استلی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له نامه څخه ورسنې ته لیږل شوی بیان کې ویل شوی چې یاد کسان د پارټۍ د آئین او قانون زد لار خپلولو، په ګوند کې د بی اتفاقی خپرولو او ځانته د جلا ګوند جوړولو د پلان په تور استلی. خو د مختار خان په ګډون استل شوی غړي وایي چې دوی پر نظریاتي اساس د ګوند مشر پر تګلار او د افغانستان په اړه د ګوند مشر د دریز د بدلیدو پښتني راپورته کړي، ځکه د چرمی لوري دوی استل شوی. خو ډیوا د ګوند تازه او تفصیلی دریز د معلومولو لپاره د ګوند د اوسنی ډیپټي چیرمن رحیم زیارتوال سره او د ګوند صوبای صدر قهار خان ودان سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو. دواړو زموږ د سوالونو ځوابونه لویلو ډډه وکړه او دومره وویل چې په دې اړه د ګوند خپل موقف په اخبارونو کې له اوله ورکړل شوی دی. قهار خان وویل د مختار خان او د ملګرو د خبري کانفرنس پوره ځواب به د شنبې په ورځ د ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي. یعنی تاسو په لاله د دې په اړه څه جواب نه ویاسته؟ په کوچلاق کې پر درويستم او څلورويستم نومبر د مختار خان په مشرۍ کې لدوا ورځنۍ غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د ګوند استلسه وغړو په ګډون ډیرای نورو مشرانو او کارکونانو هم ګډون درلود. مختار خان په خپلو خبرو کې ویل په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې لا تیر لسو کالو څخه تنظیمي اختلافات او اوس پکې نظریاتي اختلافات هم پیدا شوي دي. یوسفزي وویل د دوی ګوند پر افغانستان واکمن طالبان اوس هم د پاکستان لاسپوڅي بولي او دوی د هغوی ومنلو ته تیار نه دي. خو هغه دا وویل کنړۍ طالبان ومني نو دوی به هم طالبان ومني. وایي چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون پلی کوي او ټول شمول حکومت به جوړوي. یوسفزي په کوټه کې د دسمبر پر 28مه او 29مه د مرکزی کانګري د جوړولو اعلان هم وکړ او ویل چې د ګوند وچرمین محمود خان اڅکزي ته هم بلنه ورکوي چې ګډون پکې وکړي. دغه په خبره د دوی خواهش دی چې هغوی ته هم بلنه ورکړي. کچیري هغه د دوی بلنه ونه مني نو د دوی مقاصد واضح دي. وای دا ګوند د دوی دی او دا حق له دوی څخه هیڅ حکم نشي اخیستلای. دغه په خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نامه او تر درې رنګ بیرغ لاندې به سیاست کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوه دی چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
د آب و هوا په باب له امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره مونږه د خپل وس دننه هر سکول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سنتي گریډ پورې اوساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوه دي، موسم حد درجه تر رسیدل دے او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوه دی. د زیاته کا چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوه دی او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سبالا نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوسنه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګرد د دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی او د کومو کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولې شو. د دې جنگ د ګټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقه کمزورو ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کړي او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابع وکړي. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقه کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دو چند زیاتولو غږ شوی دی. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیې کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. خو ښاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دین هم زیات سکول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.